دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه اوري
ویان احمد الله چیوال شنبه د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان خزو سره د طالبانو د حکومت د چلن یادونه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره د خزو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې. بلخوا د بشر حقونو د سر سازمان ویلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله یو شریعت څلور میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ویلي دوی د افغان ښځو د حقونو له پلوه ډېر اندېښنه لري. هغې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پېژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې هڅو د بریا د بیلګو په توګه یاد کړل. د هوایی چلند برخې کارکونکي وای هوایی شرکتونه د افغانستان له هوایی حریم څخه د تیرېدو لپاره د دریم ګړو له لارې د طالبانو چارواکو ته پیسې ورکوي، ځکه دا مهال خورا ډېرې الوتکې د افغانستان له هوایی حریم څخه تیریږي او له دې سره د حقوقي لانجو او د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو خطر هم زیات شوی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پروسه کال د ملکی هوایی چلند مسؤولو ادارو د افغانستان د هوایی حریم د کارولو په برخه کې خپل دریز نرم کړ او د هغو الوتکو په شمیر کې هم زیاتوالی راغی چې د افغانستان له هوایی حریم څخه کار اخلي. طالبان په ښکاره وایي د افغانستان له هوایی حریم څخه د تیرېدو له درکه د عوایدو اندازه لوړه شوې، خو له دې سره سره په بهر کې د افغانستان د بانکي حسابونو د بندېدو او د لویدیز د بندیزونو له کبله د طالبانو چارواکو ته د دې پیسو د سپارلو بهیر خورا پیچلی شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان شهریت کارډ لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د مارچ میاشتې تر پایه له دغه هیواده ووزي. دې وزارت د مارچ پر اوومه خپره کړې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړې چې که چېرته دا کډوال په خوښه ونه وزي د اپریل میاشتې له پیله به یې په زور وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر شپږمه د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې 190 افغان کډوال نیول شوي وو. د افغان جونو د روباټیک ټیم د رول بریکرز فلم نندارې ته وړاندې شو. د رول بریکرز یا د اصول ماتونکو په نوم دا فلم چې د افغان روباټ جوړونکو نجونو د ژوند کیسه کوي په ټول امریکا او همدارس د کاناډا، جنوبي افریقا او سریلانکا په سینماګانو کې وښودل شو. رول بریکرز کې د افغان جونو پر هیلو، زړورتیا او حوصله تمرکز شوی. دا فلم د هغو میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ژوند کیسه ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زده کړو بې برخې شوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د مسکو او کیب ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب په هڅو کې د روسیې په پرتله له اوکراین سره معامله ډېره ستونزمنه ده. ټرمپ ویلي امریکا له روسیې سره ډېره ښه پر مخ ځي او دا چې ښایي د کیب پرتله له مسکو سره معامله اسانه وي. دا په داسې حال کې ده چې هغه تر دې څو ساعته ورمخکې ویلي و پر دې کلک غور کوي چې پر روسیې باندې له اوکراین سره د اوربند یوې هوکړې ته تر رسېدو پورې د لوی کچې بندیزونه او تعرفې ولګوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چهارشنبه د ایران مشر آیت الله علي خامنهای ته لیک استولې او نوموړي ته د اټومي مذاکراتو بلنه ورکړې. خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ په دې تړاو د خبرونو له خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي چې له ټرمپ یې کوم لیک نه دی ترلاسه کړی. د امریکا ولسمشر ویلي چې ژر به یو څه وشي او هیله شته چې ایرانیان خبرو اترو ته کښېني، ځکه له دې پرته باید امریکایان داسې یو څه وکړي چې تهران د اټومي وسلو د تولید امکان ونه لري. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویلي چې د اوکراین په ختیځ ښار دوبروپیلا کې د روسیې د راکټي او بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي چې 15 کې کوچنیان هم دي. د دې وزارت په وینا روسي ځواکونو په دوبروپیلا باندې پلاستیک توغندي توغولي او په ډرون یې یو لړ بریدونه کړي چې یوه تپوړیزه ودانۍ او 13 موټرې زیانمنې کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اکثره مطالب د شوزو د نړیوالې ورځ په مناسبت دي او د امریکا غږ سره مقاله هم لرو. لومړی به دا رپورت واوري چې د شوزو سره د پیوستون د نړیوالې ورځ سره هم مهاله په افغانستان کې د نن او بهر یو شمیر میرمنو په اعتراضي غونډه کې ویلي چې دوی په کورنۍ حبس کې دي او له خپل ټول حقونو به برخه سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د طالبانو حکومت څخه په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې پر شوزو او جنو لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت په رڼا کې د شوزو حقونو ته ژمن دي. تفصیل پر پورت کې باوري.
د مارچ اتمه د خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال رانګدې کیږي او انجنې لشپګم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. افغان جنې وای پر زده کړو د طالبانو محدودیتونو هغوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړی دي.
حس عدم عدالت در جامعه و حس بی ارزش بودن در جامعه را در میان ما افزایش بدهد و منجر به این شده است تا بسیاری از دختران و زنان افغان با بیماری های روانی و افسردگی ها مواجه بشوند.
د خزو د حقون یو شمیر فعالان و پر طول خلق و غک کرده چه دنجون اساسی حقون تر لسکول لپاره لدوی سره و دریگی.
سلور کلکیگی چه افغان مرمنی لخپل و حقون و محرومی دی. کارت نشید للی، خونځي ته نشي تللی او د ټولنې له لومړنیو حقونو محرومه برخه ده. نړۍ چوپ ده خو موږ چوپ نه یو. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت له موږ سره یو ځای شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان له حکومت غوښتي چې نور د نجونو پر زده کړو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. د بشری حقونو یو شمیر فعالان وای طالبان او افغان جونې برمته کړی دي.
متاسفانه زنان افغانستان توسط گروه متحجر طالبان به گروگان گرفته شدند. زنان افغانستان از حق اولی خود توسط گروه طالبان محروم ساخته شدند.
د ملګرو ملتونو خونیز فرهنګي او علمی سازمان یا یونسکو د 2023 کال په اگست میاشت کې ویلي و چې طالبانو یو اشاریه څلور میلیون انجونې لزده کړو را ګرځولې دي. یونسکو خبرداری ورکړی و چې په دې سره په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه تللې او د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دغه سازمان دا هم ویلي و که دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام پیدا کړي له 4 میلیونه ډېر انجونې به اغېزمنې کړي. له دې ټولو اندېښنو سره سره طالب چارواکو تل ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او دا بندیز تر امر ساني پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه. درمنه اوریدونکو، د افغانستان د پوهنې وزارت په خوانی وزیره رنگینه حمیدی وایي افغانستان کې د نجونو د ښوونې او روزنې وضعیت د خفقان وړ دی. مېرمن حمیدی د امریکا ژغ سره د یوې مرکې پتریس کې افغان جنو ته د صبر او حوصله د نه بایللو مشوره ورکړې. پام وکړئ مرکې ته.
تاسو یو مهم مسولیت لرئ او هغه دا چې د افغانستان بچو ته خوونه او روزنی فرصت برابر کوي، ام جینکو ته ام هلکانو ته. اوس چې په افغانستان کې یو ډیر ستر تغییر راغلی په دغه عرصه کې، تاسو په دې اړه کله فکر کړی دی او څه ډول حس کوئ د دغه اوسني حالاتو په اړه باندې؟
هر څوک چې یو مورنی احساس یا پلرنی احساس په وجود کې لري، هغه د دې افغانستان فعلي حالت څخه، خصوصا د جنکیانو د تعلیم محدودیتونه ته چې غوږ نیسو، وینوي اوري، دردناکه خبره ده. دا عادي او اسانه خبره نه ده، خصوصا د یو مور په صفت زه درک کولای شو چې ولو که دغه حالت سم خبر د لور پر آینده باندې نه دی، چون چې زه خو فرصت لرم چې ووزم او خپل لور ته بل آینده زمینه برابر کړم. اکثر په ملینو من دی پلانونه دا فرصت نه لري، نو په دې خوږ یو ټول هغه خلک چې کده داخل د افغانستان کې یا بهر د افغانستان کې په دغه تصمیم بیا په دغه حالت باندې خوږیږي. خو یو حقیقت بلم باید مش قبول کو، د افغانان باید دغه حقیقت قبول کړي چې د فعلي شرایطو د مخه هم کده جمهوریت وخت هم هو د جنکانو د پاره په افغانستان کې د تعلیم زمينه ګلو ګلزار نه و. سید چې دروازې د معرف خلاص وي په هغه شارو کې یا په هغه ولایتو کې چې فرصتونه و انجنو ته، په هغه کې الحمدلله انجنې خپل تعلیم در سره پوره کوي، اما تقریبا در نیمایي ډیر افغانستان محدودیتونه خپل درلودله. داسې ولایتونه مشتلوده چې په هغه کې د جنکانو لیسې وجود نه درلودلې.
او اوس فکر نه کوي چې اوس او پخوانی وخت یو فرق دا دی چې پخوا بندیز نه و، سعیده فرصتونه به نه و، یا به حکومت وس نه لاره، یا به بل څه مشکل و، خو اوس اصلا اجازه نه ورکول کېږي. فکر نه کوي چې دا دوه مختلف خبرې دي؟
حساده زه دا هیڅ وخت دا زما د خلیصه به نه وري چې د نن حالات و د څلور کاله یا پنځه کاله د مخ حالت د افغانستان یو شی شانتي و. سم هر څوک چې دا خبرې اوري په پوهیږي چې دا حکومت کو تیر حکومت کې ډیر فرق و. او د جمهوریت د وخت سیده چې فرصتونه فرصت وو هر چاته چې چا غوښتل چې تعلیم وکړي، خپل تدریس ته ادامه ورکړي، د ډیر حد پورې هغه فرصتونه موجود و. خو یو حقیقت باندې باید سترګې پټې نه کړو چې که په شل کال د جمهوریت په وخت کې فرصتونه پیدا شوي و، محدودیتونه هم ډیر و. او هغه ساحو کې چې په خوا هم مکتب نو په شل کال کې مکتب نو سو جوړ، د هغه ساحه محرومیت نن ورځم هغه محرومیت دی چې ادامه پیدا کړي. تقریبا د افغانستان شاید 50% خاوره د دغه محرومیت سره مخامخ.
تاسو یو وخت ویلی چې دغه د خوونی او روزنی کوم سیستم چې دولتي سیستم دی، دغه نه بهر ځنې نورې لارې چارې شته چې مثلا په مدرسو او جمعتونو کې باید داسې فرصتونه برابر شي چې هلته کوم نجونې یا هلکان چې له زده کړو نه پاتې هغه تدریس وکړي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې ستاسو دغه فرمول عملي شوی دی په اوسني نظام کې؟
د معرف د لارې چې موږ غوښتل چې اضافه کو فامیلو ته په افغانستان کې، آنلاین لرننګ یو ماډل و، په کور کې درس بل ماډل و، مدرسه بل ماډل و. یو بل حقیقت چې باید ټول ومنو دا دی چې 40% د افغانستان مکتبونه اصلا وجود فزیکی ډول نه درلوده، یعنی تعمیر نه و. وخت چې تعمیر نسته په یو کلی کې یا کلی ته نږدې د مکتب په نامه تعمیر نسته، نو هغه ماشومان چیرې درس وایي؟ که زما بدیل د لارې چې په هر کریا کې بیا په هر کلی کې مسجد، یو مسجد نه څو مسجد وجود لري نن ورځ په افغانستان کې، او دا هغه مسجد څه د تعمیر څه استفاده د درس لپاره وسی، په دې کې خو کوم څه مشکل نه وینم، نه مې هغه وخت مشکل لدی نه وس وینم. و دا چې بیا تاسو وایئ چې آیا زما اغرمان به پوره سوی، چون چې اوس مدرسې الحمدلله ډېرې سوي دي، خو مدرسې په نامه خو صحیح ده چې ډېرې سوي به وي، اما څه رقم تدریس په هغه مدرسو کې کیږي هغه باید یو بحث دی چې باید پر دې باندې جدي تخنیکي بحث وسي چې آیا هغه نصاب چې په مدرسه کې تدریسیږي نن، آیا هغه نصاب کافی اندازه معلومات شاګردانو ترکی چې هغه وکولای شي چې خپل ژوند او زندگی مخته یوسي؟ په دې باندې مو شکر الحمدلله ناس کو چې الحمدلله مسلمانان یو، اسلامي درس شرط او فرض دی، هغه ټول یقین او ایمان لرو.
موت سزا در خونه بلا بیل در زونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. یو ځوان افغان انجلی چې د طالبانو د دوهم ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوې خپل دولسم ټولګي په دغه هیواد کې بشپړ کړي. ایمان قیامی غوښتل کابل پوهنتون کې ژورنالیزم ولولي او خبریال سي، خو اوس مهال د خیاطۍ صنفونه تدریسوي. زموږ همکار موسکا صافی په دې اړه رپورت راستولی.
ایمن قیامی د یولسم ټولګي د ورستۍ ازموینې په جریان کې و چې یو خون کې هغې او د هغې ټولګیوالو ته وویل چې لاړ شئ، دا ځکه چې طالبانو د انجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لګولی و. ایمن د حیرانتیا په حالت کې له خپل ښوونځي څخه ووتله او هیڅکله بیرته ورستنه نشوه. دا د 2018 کال پیښه وه. شل کلنه ایمن اوس پیښور کې اوسیږي او همدلته یې د افغان کډوالو په ښوونځي کې خپل دولسم ټولګی بشپړ کړ.
ویزه گرفتن هم بسیار مشکل بود که مدت 6 ماه دوام گرفت تا ویزه ما آمد. از روی ترخم آمدیم و دیجا که آمدیم خانه پیدا کردن بسیار مشکل بود چون تعداد افغان دیجا بسیار زیاد بود و بسیار با مشکل خانه را پیدا کردیم. که ایجا ما آمدیم مشکل زبان بود و مشکل فرهنگ بود، نابلدی بود که اصلا بلد نبودیم دیجا. بعدش بسیار به مشکلات یکی از مکاتب افغان را دیجا تونستم پیدا کنم که تسلط خود ما بتم. و هدف ما با آمدن به پاکستان این بود تا بتونیم تسلط خود ما بتیم چون به دختر در کابل اصلا فرصت تحصیل نبود. و من تونستم دیجا مکتب خواهد تموم کنم و بعد از اکادمی دیگر رفتم جوین شدم.
ایمن اوس په یو اکادمی که 4 ساعت خیاطی تدریسوی غختل یه راتون کی که جورنالست شی.
اگر آپ پرائم منسٹر بنو گی تو آپ کیا کرو گی؟
هغی چو زلا حد سا وکڑا چی دا پاکستانی چینلونو لپاره کار وکڑی خود لوار از دکرو نشتوالی یه مخوانی ولا.
در یکی از شبکه های خبری به نام G91 نیوز کار کردم که دوجه احساس امنیت نداشتم و اوجه ترک کردم و فعلا هم در کوشش هستم تا بتونم یک جای بهتر وظیفه پیدا کنم که در چندین شبکه های خبری من انترویو دادم ولی متاسفانه از من سند تحصیلی میخواین که ما پنتونه نخوندیم و فعلا هم در یکی از اکادمی تدریس میکنم در بخش خیاطی که ما شروع 13,000 است ولی 13,000 در این شرایط بر ما بسیار مشکل است که ما امرار معیشت کنیم.
د قیامی لپاره ژورنالیزم د افغان ښځو د اواز د اوچتولو غوره لاره ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی حقونه له پامه غورځول شوي دي.
فعلا دختران افغان در شرایط بسیار تاریکی به سر میبرن، اونا نمیتونن تحصیلاتشون ادامه بدن، مشکلات شغلی نیز دارن اونا و بدون محرم هم نمیتونن به یک جای سفر کنن. اگر ما اونا رو مقایسه کنیم با دختران که در پاکستان زندگی میکنن، چون خودم فعلا اینا رو میبینم، اینا هم از یک دین هم فرهنگ تقریبا هستیم ولی اینا بسیار با آزادی میتونن در هر جای وظیفه بگیرن، میتونن تحصیلاتشون رو به بهترین شکل ادامه بدن و در بهترین جای میتونن وظیفه بگیرن ولی متاسفانه دختران افغان که هستن اونا گرچه چندین بار تقاضا کردن که ما با حجاب اسلامی میخوایم تحصیلات ما رو ادامه بدیم ولی طالبان به مرور زمان قیداشون بیشتر شده میره بالای دختران.
د مارچتمه د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر ښوونځیو د بندیز شاوخوا 1300 ورځې پوره شوې، خو لا هم د امر ساني څرک نه لګیږي. د ایمن په څیر ګڼ شمېر نورې افغان انجونې هم دي چې د خپلو زده کړو او هیلو د تعقیبولو لپاره یې پاکستان ته مخه کړې، خو معلومه نه ده چې تر کومه به د ناروخان ژوند سره مخ وي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د ژمنې سره سم په امریکا کې د یوې افغانې ښځې د خوبونو سفر حسنا هوتک چې څو کاله مخکې د هلمند ولایت څخه د خپلې کورنۍ سره د امریکا کلوراډو ښار ته راغلې ده په خپل نوم یې یوه کافه پرانستې. حسنا د خپل د دې بریالي سفر کیسه د امریکا ژه خبریالې نظرانې یوسفزی سره شریکه کړې ده چې تاسو ته یې دراوړو.
Hello, how are you doing guys?
په کولراډو کې په یو پلورنسي کې چې اکثره پکې غړو غړوي د تازه او ګرمو خوړو کافي کوچو او ویلی شو چاکلیټونو بوی هوا ډکوي. دلته حسنا هوتک پیرودونکو ته فرانسوي کرپونه پخوي. حسنا هوتک وایي چې هیڅ کار اسانه نه وي او هغه هم ډیر سخت تیری کړی دی.
سخت او مشته ځکه د کورونا وخت هم وو او موږ نو افغانستان ته راغلی د افغانستان راغلی او د موږ په ژوند کې اولنۍ ځل و چې موږ بزنس خپل منځ کې سٹارټ کړی. نو موږ د یو بل سره ډیر کومک وکړی، ته په تلاش مو وکړی، موږ بزنس الحمدلله دې ځای ته رسیدلی دی.
حسنا وایي چې هر څوک یو نوی کار ته مخه کولی شي که هغوی پوره حوصله ولري.
نه، افغانستان کې مې د مطلق د اشپزي سره هیڅ شوق نه و، ځکه د هر چا ښځې چې پوښتنه وکړي په 90% ښځې کې به درته وایي چې نه، موږ د اشپزي سره شوق نسته، ځکه هغوی د ماشومتوب څخه همدغه اشپزي ورته زده کوي. نو کله چې د بزنس خبره سي بیا موږ په ښه انرژي سره کولای سو خپل بزنس یعنی مخته بوزو او راوستلی مو هم دی مخته.
هر څو حسنا داسې څه نه خرڅوي چې یای ورسره مینه وه او یای په افغانستان کې لیدلی وو، خو هغه په خپله کافي کې داسې خواړه پخوي چې امریکایان یې خوښوي، ځکه هغه غواړي چې کوم ځای اوسیږي د هغه سیمې د خلکو د خوښې خواړه وپلوري.
زموږ د کسټمر زموږ د سرویس ډیر خوشحاله دي. هغوی وایي چې هر څوک هر مشتری چې موږ ته راسي وایي موږ دا هیله لرو چې تاسو ټول کلوراډو کې خپل ځایونه ولري، ځکه دا ډیره تازه او خوندوره ډوډۍ ده چې تاسو یې آماده کوي او ډیر فاست سرویس مو دی.
او دلته داسې پلورونکي شته دي چې هغوی وایي دوی دا خواړه ډیر خوښوي او هر اونۍ یې د خوړو لپاره دلته راځي.
It's really good.
دا خواړه زما ډیر خوښیږي او دا زما د خوښۍ ځای دی. زه خپل ملګري او کورنۍ هم دلته راولم.
Very good. دا ډیر خوندور دی. زه دلته په اونۍ کې یو ځل او کله په اونۍ کې دوه ځلې راځم.
حسنا وایي چې هڅه کوي چې نورې مېرمنې هم د ځان سره یو ځای کړي، په خاصه توګه افغانې مېرمنې. هغه وایي چې مېرمنې اوس پوهیږي چې څه وکړي.
افغانان وخت چې موږ رالو دونه افغانان نه اوس ډیر دي، نام خود از موږ افغان شدي هم اوس په دې پویدل دي. هغه د بلې لارې خپل بزنسونه سٹارټ کوي لکه کالی نورشان، خو موږ تکم مشکل ستونزې دلته نسته.
حسنا خپل کارمندان هم خوشاله ساتي.
زه دلته ډیره خوشاله یم چې کار کوم. زه چې د چا سره کار کوم دا ډیر ښه خلک دي او ما دلته ډیر څه زده کړل او لا هم ډیر څه زده کوم. زه دلته هر ورځ د نوي خلکو سره وینم او د هر چا نه نوي څه زده کوم.
حسنا چې درې ماشومان لري وایي چې سختي تیری کړې دي خو اوس راحت ده.
باور وکړه چې ډیر سخت دی. د درو کچنیانو سره بیا موږ چې رالو بیخي واړه واړه اوس خو نام خدای شکر لږ غټ شوي دي. بیخي واړه واړه یعنی ډیر سخت. موږ ډیر سخت ورځې و تیر کړلې و مګللې. نو زه هم هغه شوزو ته فامیلونو ته دا مشوره کوم چې مثلا خارج تر ازي افغانستان څخه د باندې زحمتونه یې خو خیر وی کالي دا تیارې ورسته هم اتمن رڼا راځي.
هر څو په کلوراډو کې افغان ټولنه ډیره کم ده، خو هغه خلک چې غواړي دلته ځان ته ښه راتلونکی ولري هغوی د خپل وسه پورې هر ډول کوشش کوي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، کلوراډو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. دا امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او په هنګری کې د پیړیو پیړی راهسه شنو ورشوګان کې د شپنو رمو سره ناری نشپانه لیدل کیږي. خو د هغو شزنه شپنو یادونه ډیره کم کیږي چې د ناری نو سره اوژه په اوژه رمی ساتي. نور حال پر پورت کې ووري. د هنګری په شنو دشتو کې د کلونو کلونو راهسه د رمو سره مال شپانه زیاتره ناری نه وي. خو اوس د شزینه شپنو یو ډله لګیا ده د خپل حق د ساتنې او د خپل زیار د قدر د ترلاسه کولو لپاره کار کوي. په هنګری کې د ورویو او وزو د رمو سره د نارینه شپنو سره شزی هم اوژه په اوژه کار کوي. د دوی زحمت ته هغسې په مساوي نظر نه کتل کیږي، خو دوی بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي.
د خزینه شپنو کار لنارینه او څخه ډیر زیات دی. مونږ یو خو کورنۍ ساتو، بچیان لویو او ورسره د رمی غم هم خورو، نو زه وایم چې د خزو ستاینه باید ډیره وشي.
د رمو ساتنه او پالنه یو سخت کار دی، ډیر مهارت او قوت غواړي، او د هنګری میرمنو د خپلو نورو مسؤلیتونو سره د کار ته اوژه ورکړې ده.
ورځ په ورځ زموږ د خزینه شپنو د ډلې غړي په زیاتېدو دي. داسې ښکاري چې ښځې د شپنتوب سره علاقه لري او غواړي د نارینهو سره رمې وساتي.
په هنګری کې د بشري او ځنګلي ژوند د څیړنو د مرکز څیړونکي ایز ترفور دروایي چې دوی د رمو په ساتنه کې د خزینه شپنو د ونډې او زحمت ستاینه کوي.
د هنګری د خزینه شپنو ډله د کوم نړیوال شهرت موندلو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې غواړي چې خپل وطن کې ځان مطرح کړي. دوی د رمو په وده او ساتنه کې د نارینه شپنو سره برابر او مساوي برخه او رول لري. موږ غواړو چې د دوی د زحمت او خدمت یادونه او ستاینه وشي.
د هنګری د شزینه شپنو د ډلې د کوششونو سره سره شپنې هم د مشکلاتو سره مخ دي، او د نارینه و په واکمنه ټولنه کې ورته سخته ده چې خپل شناخت ترلاسه کړي.
موږ دلته په دې خبرې کوو چې د خپلو ماشومانو لپاره یو داسې قوي کراچۍ ولرو چې په سختو لوړو ژورو سره بچیان یوړل شي.
شپنه سیفیان وایي چې د رمو پالنه یو کار نه، بلکې د ژوند یو برخه ده.
دا یو سکون، یو خلوت او یو اطمینان دی، او هم دغه رمه او دغه محیط ما د ژوند سره وصلوي.
د هنګری شپنې لګیا دي د خپل شناخت لپاره زیار باسي او کوشش کوي چې نور د دوی زحمت او کار د پامه ونه غورځول سي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، اوس به وسر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په خپل وینا کې ویلي چې هغه شپه ورځ هڅه کوي چې په اوکراین کې دا وحشیانه شخړه پای ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ د امریکا کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې دا خبره کړې دي. میلیونونو اوکراینیان او روسان په دې خونړۍ جګړه کې بې سبب مړه او ژوبل شول. یوه داسې جګړه چې پای هم نه لیدل کیږي. تقریبا 2000 کسان هر اونۍ وژل کیږي چې په دې کې اوکرایني او روسي ځوانان شامل دي. دوی امریکایان نه دي، خو زه بیا هم غواړم چې دا مرګ ژوبله ودرېږي. په دې لړ کې ښه پرمختګونه شوي. نن وخت مې د اوکراین مشر زلنسکي څخه یو مهم لیک ترلاسه کړ. په لیک کې راغلی چې اوکراین د دایمي امن لپاره هر څومره ژر شي ممکن وي د سولې خبرو ته حاضر دی. د اوکراین نه زیات بل هیڅوک د سولې غوښتونکي نه دي. زه او زما ملګري د ولسمشر ټرمپ تر قوي مشرتابه لاندې د دایمي او تلپاتې سولې لپاره تیار یو. موږ د امریکا د هغو مرستو قدر کوو چې د اوکراین د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره یې کړي دي. اوکراین د سولې تړون لاسلیک ته هر وخت چې تاسو ته مناسب وي چمتو دی. په عین حال کې امریکا د روسیې سره هم په خبرو بوخته ده چې له هغې خوانه مو هم د سولې لپاره قوي نښې نښانې ترلاسه کړي دي. دا وخت چې د دې لیونتوب مخه ونیول شي، مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کېښودل شي او دا بې معنا جګړه بند شي. که څوک سوله غواړي، نو باید چې دواړه طرفونه خبرو ته کینی. دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر پکې څرګند شو.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.